د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبرو. السلام علیکم او سهار په خیر. په خبری راپورونو کې اوري چې دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. نن دوشنبه ده، د مرغومي جدي 12 د جنوري 1 پیل خبرونه کېږي. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری سي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښو قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری او مالي سرچینې وچې سي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
په بشپړه توګه موږ دفاعي حالت نه اوس وتلي یو، ځکه اوس موږ هوایي بریدونه زیات کړي دي، د کومندوز عملیات زموږ زیات شوي دي، از موږ نور تصفیوي عملیات زیات شوي دي. په ننګرهار کې تاسو ګورئ چې ډېرې سیمې موږ دوی نه پاکې کړې، یا په هلمند کې، یا په فاریاب کې، یا په غزنی کې، یا اوس په میدان وردګو کې چې زموږ عملیات روان دي. یوازینۍ موخه همدا ده چې موږ د دفاعي حالت نه اوس وتلي تهاجمي حالت ته تللي.
د دفاع وزارت ویان دا ومنله چې په ځینو عملیاتو کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او یو علت دا دی چې د ده په خبره وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د ډال په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د غره تر شویدو وروسته د یوه کند نړېدو په پیښه کې 10 کسان مړه سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. دا خبره تېره شپه د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وکړه. په خوشنۍ سره د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طبیعي پیښې له کبله زموږ ډېر شهیدوال چې ټول ولسي خلک دي په شهادت رسیدلي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې رسنیو د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي و چې د پیښې په وخت کې شاوخوا 500 کسانو د سرو زرو په دې کان کې کار کاوه. ویل سوي چې دغه کان یوه سیند ته نږدې پروت و، او د سیمې خلکو یې د اوبو په مرسته سره زر له خاورو او شګو جلا کول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان په دې اړه چې آیا لمخ کې د سیمې اوسیدونکو ته د دغه کاند نړېدو د خطر په اړه خبرداری نو ورکول سوی، وویل چې دا سیمه یو څه ناامنه ده او خلک له پخوا راهیسې په خپل سر دغه کیندنې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په روانو ورځو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زیات کسان د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي. د کاندیدانو د نیملیکنې پروسه څلور ورځې مخکې، یعنی د جدي یا مرغومي پر 12 پیل شوی او د همدې میاشتې تر پایه به دوام کوي. دا چې تر اوسه څو کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
پر څنګه فوري د پاترو خپلواک کمیسیون سره د واسطانو د ولسمشرۍ تاسو د نوماندانو څخه د ځان سره کړی دی، او دوه یا کسانو د پاترو خپلواک کمیسیون له معلوماتو څخه ترلاسه کړی دی.
دغه دوه کاندیدان چې ځنونه رسمن د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د ولسی جرګې غړي عبداللطیف پدرام او عبدالحکیم تورسن دي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال د سرطان پر 9 وسی. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زید آل نهیان تود هرکلی وکړ. نوموړی څو اونۍ وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې متحده عرب اماراتو له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په یوه بېساري میلمه پالنه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په اډه کې د هغه لیدو ته ورغی، او د پاکستان د تشریفاتو ملي ګارد هم ورته د درناوي مراسم ترسره کړل. متحده عرب امارات په سیمه کې د پاکستان لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې 1.5 میلیون زیات پاکستانیان ژوند او کاروبار کوي چې هر کال په میلیونونو ډالر خپلو کورونو ته استوي. ورسته ځل د متحده عرب امارات ولیعهد په 2000 میلادي کال کې پاکستان ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د دواړو هیوادونو د پلاوو تر غونډو وروسته دواړو مشرانو دوه په دوه جلا غونډه هم وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کشتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. ټرمپ په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې د امریکا پوځي ځواکونو د جمال البدوي په وژلو سره عدالت تامین کړ. البدوی د یو اس اس کول په نوم کشتۍ باندې د برید مسؤول بلل سوی چې د امریکا د بحري ځواکونو ولس غړی پکې وژل سوی وو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې متحده ایالات به هیڅکله هم د افراطي تروریزم په وړاندې له جګړې لاس وانخلي. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزي قومندانۍ د تېرې جمعې پر ورځ تایید کړې وه چې امریکایي ځواکونو په یمن کې البدوی په نښه کړی وو. د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې د دې زلزلې چې قدرت یې د ریشتر په کچه 2 درجې سبسوی مرکز یې د دغو ټاپوګانو اړوند د تیرنات ښار په شمال لویدیځ 173 کیلومتره کې تر مځکې 10 کیلومتره لاندې وو. تر اوسه د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. د تیر کال د ډسمبر پر 2 په انډونیزیا کې د یوې څونامي له امله چې تر مځکې لاندې د یو آتشفشان په نتیجه کې راوتلې وه شاوخوا 340 کسان مړه او 1400 نور ټپیان سوي وو. تاسو د رادیو تاواز یاست. دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې.
هغه همغږي رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي او په بعضې ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د بلخ چارواکي وایي د محلي پولیسو پر پوستو حملې زیاتې سوي. د ناامنو ولسوالیو اوسېدونکي وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د لویو مرکزونو له منځه وړلو په هدف پوځي عملیات پیل شوي.
په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سه موږ یو کوچنی تونلان اوس د دې د کشف کړي هغه خراب کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل په دې پورې تړلي چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی سي. تاسو زادي رادیو تاواجی است. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ځکنیو او هوایي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ډلې ډېر قمندانان وژل سوي او ډیری سیمې هم بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل سوي دي. د دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور په دفاعي حالت کې نه بلکې تهاجمي حالت کې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ښه مختزي او تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو په وژل کېدو سره د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شوی او د مخدره موادو د مرکزونو په له منځه وړلو سره یې هم مالي سرچینې ضعیفې شوې دي.
د قمندانانو یا د دوی د مالی هغه سرچینې چې خصوصا د نشئی توکو هغه سرچینو په لمنځه وړلو کې د دوی هغه همغږي رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي او په بعضې ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د دفاع وزارت ویان هلمند، ننګرهار، فراه، فاریاب او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې د ده په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ډېر ځپل شوي او ډېرې سیمې ورڅخه بېرته نیول شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویان د دې ادعا سره سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلي جاوید دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به جاري وساتي او هغه به لا پراخ کړي تر څو د دوی د سوق او ادارې مرکزونه یا رهبریت یا هم روزنځایونه او مالي سرچینې بېخي له منځه یوسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تهاجمي په تېره بیا هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. ښاغلی جاوید هم دا مني چې په ځینو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو د هغې په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه عملیات د دې لپاره کوي تر څو د افغانانو ژوند خوندي شي. خو د ده په وینا په خواشنۍ سره دښمن په ځینو سیمو کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دفاع وزارت په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي که نه، وویل
ولې بیا هم که چا په دې اړه غلط معلومات ورکړي وي یا غلط کوارډینیشن شوی وي، حتما هغه مجازات کیږي او ټول هغه قوانین او مقررات چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکول کیږي هغه په نظر کې نیسي. د هغې په نظر کې نیولو سره هغوی خپل عملیات مختوري، ولې متاسفانه دښمن د خلکو د کورونو څخه په استفادې د دې لامل کېږي چې ملکي تلفات یا مرګ ژوبله رامنځته کړي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ژمي کې دغه پوځي تهاجمي عملیات داسې مهال تیز شوي چې له دې ډلې سره په دې وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سربیره چې تر اوسه څو ځلې د طالبانو له استازو سره کتلي، د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو هم د دې ډلې له استازو سره خبرې کړې دي. له طالبانو پرته نورو ټولو ښکېلو خواوو پر دې ټینګار کړی چې هڅې یوازې او یوازې پر دې متمرکزې دي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
ومردل چې دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. بلخوا په بلخ کې امنیتي چارواکي تاییدوي چې د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي. د امنیت امر وایي چې دغه حملې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. مجیب رحمان حبیب زای او نور تفصیل.
د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شپې له خوا د شبیندار وسلو څخه په ګټه اخیستنې د چمتال او چهاربولک ولسوالیو یو محلي پولیس په نښه کوي.
محلی با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاح دوربیندار شبین پیرادارای مورد پوستا هدف قرار دادن که ما تدابیر بسیار خوبی برای دفع عملات توسط تفنگای شبیندار از نار ما چاره سازی کردیم که انشاءالله اورمان دیگه موفق نخواهد شد.
په تیرو دریو ورځو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې له لسو څخه ډیر سیمه ایز پولیس ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د بلخ د امنیت امر وایي د طالبانو په دې وسلوالو حملو کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې ډیر شمېر طالبان هم وژل شوي دي.
عملیاتای کې دشمن بالای پوستای ما اجرا کردن، مفاد کې نا بونن صرف کشتن یک تعداد افراد بیگناه و ملکی بوده، ولی تلفات خودشان بیشتر است از تلفات پلیس های محلی.
تر دې مخکې د شاهین قلودو چارواکو په ایران دولت تور پورې کړی و چې په شمال کې موجوده طالبانو ته پرمختللې وسلې په اختیار کې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېر اونۍ په اجلاس کې د بلخ او سرپل ولایتونو د محلي پولیسو پر پوستو د طالبانو ډله ییزې حملې وغندلې. د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او حکومت د خلکو د امنیت خوندیتوب ته په بې پامۍ تورنوي. د چهاربولک ولسوالۍ قومي مشر محمد ثابت کریم وایي چې د یادې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ ته د 300 محلي پولیسو او سلو ملي پولیسو تشکیل ورکړل شوی، خو له دغه ځواکونو نیمایي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي.
قمندان د امنیې نشته، طالبان سرک که بخوی طول نیودی فقط دوی پوسته پاسی دینار پوسته دی شارا مدی طول نیودی و سه پولیسی ملیشت نمیلیشت ماشین ورکیوی پا کورو که بلشای نشت سرک طالبان میلون دیدن و شای که خلق تدلیوی نه حکومت شده نه پختنه شده نه توخشته چه پخته نه وقا.
تر دې مخکې په بلخ کې د محلي پولیسو امر محمد هاشم صافي هم ازادي راډیو ته ویلي چې د غیر مسلکي توپ په خاطر تر نورو ځواکونو دوی ته ډېر تلفات اوړي. باید وویل شي چې د بلخ تر ټولو نامنه ولسوالیو لکه چهاربولک، چمتال او شولګرک کابو 900 د محلي پولیسو ځواکونه حضور لري چې کله ناکله پر هغوی له طالبانو سره د لاس لرلو او د ملکي وګړو د ځورونې تورونه هم پوره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لوی مرکزونو له منځه وړلو په هدف پوځي عملیات پیل شول. چارواکي وایي عملیات په هغه سیمه کې کیږي چې د سویل له څلورو ولایتونو کندهار، زابل، هلمند او اورزګان سره لار لري. صادق رښتینی د عملیاتو ساحې ته ورغلی.
دغه پوځي عملیات د تیرو دوه ورځو راهیسې د شاولي کوټ ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پیل شوي. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د تنظیم د لوړې کچې مرکزونه په نښه کوي. د وسلوالو دغه ستر مرکزونه د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ په ځنګل سیمه کې موقعیت لري او د مسؤلینو په خبره چې وسلوالو ورڅخه د کندهار تر څنګ زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ته د بهرنیو جنګیالیو په مرسته بریدونه پلانول. په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو د رستیزوال بریج جنرال شفیق الله رسولزی وایي چې په عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ونډه لري او تر اوسه د وسلوالو دغه مرکزونه چې لس کیلومتره سیمه کې پراته دي نیمې له منځه وړل شوي. رسولزی وایي چې وسلوالو په دغه مرکزونو کې ځانمرګي روزل، ماینونه یې جوړول او پر نورو سیمو یې د بریدونو پلانونه تنظیمول.
دا ساحه کې زموږ تصفیه او تلاشي روانه ده. دلته د دشمن قرارګاوي وي، د دشمن فابریکې د ماینسازۍ وي، د دشمن ټریننګ سنټرونه وو چې دلته به یې پرسونل ټریننګ کولو، ماینونه به یې جوړول، خودکش حملې به یې تنظیمولې. دا اوس خپل هوایي ځواک په حمایا او د حمایت قاطع څنګه چې قاطع وو همدغسې قاطعانه زموږ سره لاس یو کې.
بل خو د شاولی کوټ ولسوالۍ امنی کمانډان پاچا ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې هوایي ځمکني او توپچي ځواکونه برخه لري شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي او په دغه شمیر نور ټپیان شوي دي.
تقریبا دا د څلورو ولایتو یو مرکز دی، یو د ماینو مرکز هم دی، د دې راټولېدو او د تشکیلاتو مرکز هم دی. په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سره موږ یو کوچنی تونلان اوس د دې د کشف کړي هغه خراب کړي.
د کندهار امنیتي چارواکي پر داسې مهال په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې عملیات پیل کړي چې په تیره یوه اونۍ کې د دې ولایت په میوند او سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شاوخوا 15 سرتیري وبجل سو او تر لسو زیات ټپیان شول.
او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د نړۍ ځینو خبرونو او ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په مسله کې د هندوستان د نقش په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. یورو ایشیا ریویو خبرونې هم په خپله پرونی غنې کې د هندوستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو تمرکز کړی دی. شغلی ټرمپ په وروستیو کې ویلي چې هندوستان په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی او صدر اعظم نریندر مودي دا خبره بیا بیا ورته کړې ده. خو لیکوال سنکت سودیر کولکرنی لیکي چې د ولسمشر ټرمپ دغه خبرو کې څه هم خلکو ته ټکان ورکړي، خو دا حقیقت یې رابرسیره کړي چې هندوستان د افغانستان په همکارۍ کې فوق العاده ونډه اخیستې ده چې دغه شراکت د افغانستان د پرمختیا د هڅو لپاره به مفهومه ګڼل کیږي. د یورو ایشیا ریویو په لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر بارکس د 2018 کال په اگست میاشت کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې په افغانستان کې د هندوستان رول ستایلی وو او ویلی وو چې امریکا غواړي هندوستان په افغانستان کې نور هم په اقتصادي همکارۍ او پرمختیایي چارو کې پراخه ونډه واخلي. لیکوال ولسمشر ټرمپ ته یادونه کړې چې هندوستان تل هڅه کړي په خپل نقش کې منځلاری وي. هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا په خپل یو غنډه کې د افغانستان د سولې پروسې په باب د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب پر وروستیو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان دا درک کوي چې هندوستان یې یو ستراتیژیک شریک دی او دواړه لوري د ټروریزم او ډیموکراسي په تړاو ګډ نظریات لري. د لیکنې په حواله د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هندوستان ته په خپل وروستي سفر کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره تر ستراتیژیک ډیالوګ وروسته ویلي کابل پر راتلونکو کې هم په بیلابیلو برخو کې له نوې ډیلی څخه د همکارۍ تمه لري. د هندوستان ټایمز په مقاله کې لولو چې شغلی محب د تیرې شنبې په ورځ ویلي وو یوازې هغه مذاکره چې د افغانانو په رهبرۍ وي کولی سي په افغانستان کې سوله او پخلاینه یقیني کړي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د سولې هغو مذاکرو ته په اشاره چې په مسکو او ابوظبي کې وسوې او د افغانستان حکومت استازو پکې حضور نه درلود وویل له افغانانو پرته سوله امکان نه لري. دا هغه پروسه ده چې موږ یې رهبری کوو. په دې برخه کې غلط پوهاوی هم شته ځکه ګڼې دغه مذاکرې د تړلو دروازو تر شا سوي دي. د هندوستان ټایمز رسپنې په باور په نومبر میاشت کې د مسکو په مذاکرو کې د هندوستان او افغانستان غیر رسمي استازو برخه درلوده. طالبانو تیر میاشت په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو پر مهال د حکومت له استازو سره له کتنې ډډه وکړه.
دا په اصل کې د چې د وسلولو طالبانو استادو په پاکستان او ایران کې هم د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړي او تمه ده چې بیا په سعودي عربستان کې په دغه مذاکرو کې برخه واخلي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس ته وایي د فوټبال په فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو جنسي ځورونه کول سي په نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه کم کړي. سیما سمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لوی څرنولې دي په دغو څېړنو کې بیړه نه کوي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر وایي لوی څرنولې دي د فوټبال په فدراسیون کې له ښځینه لوبغاړو سره د جنسي تیریو د تورونو د بررسیو لپاره ډیره بیړه نه کوي. سمر د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول تورونه به د ورزش په بیلابیلو برخو کې د ښځینه لوبغاړو شتون کم کړي. دا لوی څارنوالۍ غواړي دغه تورونه د په دقت سره بررسی کړي که چیرې ثابت شي نو د عاملینو پر وړاندې د عدالت تامین شي. دی وویل له لوی څارنوالۍ مو غوښتنه دا ده چې دغه قضیه په جدي توګه تعقیب کړي ځکه د ښځو جنسي ځورونه په ټولو برخو کې د دوی د پرمختګ خنډ کیږي. اوس چې د فوټبال په فدراسیون تور لګېدلی امکان لري په نورو برخو کې د دې لامل شي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه ورنه کړي چې ګډون پکې وکړي. په خاطر دې لوی څارنوالۍ د ګارډین د ورځپاڼې د دغه راپور وروسته چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ښځینه لوبغاړي د فوټبال د فدراسیون د ځینو چارواکو لخوا جنسي ځورېدلي یو پلاوی وګماره چې دغه تورونه بررسی کړي. ګارډین ورځپاڼې په دې وروستیو کې بل راپور خپور کړ چې د فوټبال د فدراسیون رئیس د دغه فدراسیون پر ښځینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د لوی څارنوالۍ د حقیقت موندنې پلاوی د خپلو بررسیو په بهیر کې د فوټبال د فدراسیون د یو شمېر کارکوونکو دندې وځنډولې او ممنوع الخروج اعلان کړل. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم په دې اړه د خپلو ارزونو په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم د فوټبال په برخه کې تر درې میاشتو پورې له فعالیته بې برخې کړ. سره له دې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ملي ټیم ځینو ښځینه لوبغاړو دغه تورونه رد کړل خو د دغه ډلې پخوانی مسؤل مدیر خالده پوپل په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې یو لړ اسناد او شواهد یې لوی څارنوالۍ ته سپارلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د دغو تورونو بررسی روانه ده او دا چې وخت یې ونیو لامل یې دا دی چې ادعا کوونکي له افغانستانه بهر اوسیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دبوبل دغه قضیه وخت اړتیا لري خو لوی څارنوالۍ په جدي توګه تر تعقیب لاندې نیولی او هر کله چې زموږ همکاران په دې اړه اسنادو ته لاسرسی پیدا کړي چې له مخې تصمیم ونیسي تصمیم به ونیسي او له خلکو سره به شریک شي. د ښاغلي رسولي په خبره لوی څارنوالۍ هڅه کوي چې د خپلو ارزونو په نتیجه کې عدالت تامین کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل په دې پوري تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. جان بولټن دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه باندې دوی اونۍ مخکې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر وکړ. نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای له سوریه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه په دې پوري تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. بولټن چې پرون یکشن به له اسرائیل څخه د کتنې په محل څرګندونې کولې د غراز وویل چې د امریکایي سرتیرو ایستل په دې پوري هم تړلې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ټول پاتې شونې وسلوال له منځه لاړ شي. بولټن وویل د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل شوی او زیاته کړه چې مهال ویش د هغې پالیسۍ په اړه پریکړو پورې تړلی چې موږ عملي کوو. بولتن زیاته کړه ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د داعش خلافت لمنځه لاړ شي. د بولتن په وینا ولسمشر ترامپ پر دې هم تاکید کړی چې دی به ترکیې ته اجازه ورنکړي چې په سوریه کې پر هغو کردانو چې له امریکایي سرتیرو سره یې ګډ کار کړی حملې وکړي. هغه وویل دوی ګمان نه کوي چې ترکیه به له متحدو ایالتونو سره له بشپړې همغږۍ او موافقې پرته پوځي اقدام وکړي. ترکیه په سوریه کې کرد ملیشې په ترکیه کې دیننه له هغو کرد وسلوالو سره پر ملګرتیا تورنوي چې استانبول یې ترهګر بولي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار دغه راز وویل چې په سوریه کې له متحدو کرد ملیشو یې غوښتي دي چې د ترکیې په وړاندې د ځان ساتنې لپاره له روسیې یا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومته د مرستې غوښتنه ونه کړي. بولتن زیاته کړه د ده په باور کردان په دې پوه دي چې څوک یې دوستان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دسمبر په 20 په یو ټویټري پیغام کې اعلان کړ چې له سوریې ټول امریکایي سرتیري به بیرته هیواد ته ستانه کړي. ترامپ وویل موږ د داعش په وړاندې جګړه وګټله، داعش مو وځپه او هغه مو سخته وځپه. د ترامپ د دغه پریکړې پر سر د هغه دفاع وزیر جیمز میتس استعفا وکړه او د فرانسې او جرمني په ګډون د ناتو متحدینو وویل چې د سوریې په اړه د متحدو ایالتونو په دریس کې ناڅاپي بدلون به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه او هم هغه کرد ملیشې چې د دې ډلې په وړاندې جنګیږي له خطر سره مخامخ کړي. د بولتن دغه څرګندونې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه چې تمه کې ده په څو اونیو کې به عملي شي د امریکا د حکومت لومړنی تایید دی چې هغه ځنډول شوی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شي. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په راروانو ورځو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زیات کسان د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زید آل نهیان تود هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. او د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول.
د ژوند رنګونه
برله امریما ننګرهار ولایت بیسود ورسواله.
اوس درته وایي چې په ورځ کې څو ساعته دلته ناست په کمپیوټر کې کار کوي؟
کمپیوټر ته ټوله ورځ ناست.
ساتر بیګه
ساتر بیګه
کله چې کمپیوټر کې کار کوي